دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې موز اجمل اند هر کله کوم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت د حملو په اړه د څېړنو پایلې پټي ساتي چې باید له خلکو سره شریک کړي. دا او نور موضوعات په روانه خبری خبرونه کې درته اورو. په پایل خبرونو کې سالی محمد سالی استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروریم. په افغانستان کې په څلورویشتو ساعتونو کې تر 900 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي. په فراه ولایت کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي. په امریکا کې د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه پرون د مړي سوي تور پوستي جورج فلوید په یاد راغونډ سول. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې 915 کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي. دغه وزارت وایي په دې موده کې 9 کسان مړ سوي او 138 تنه نور روغ سوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسان شمیر نږدې 900 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې په ټوله کې له کورونا وایرس څخه 1,318 کسان روغ سوي هم دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په وسلوله نښته کې 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. د امنیت قمنداني ویان محب الله محب نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
شابه
وزشته مخالفین مصالح دولت وسلوالو مخالفانو چې ډیری د طالبانو د سری کتی غړي و تیر شپه شاو خوای و بجه وختل د مرکز په مربوطاتو کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو د لیز بریدونه وکړي. لانی کمرغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالبانو سنگرونه وشتي. په نتیجه کې 14 طالبان وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي.
د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند وایي په وژل سوو کې د طالبانو یو مهم قمندان مولوي ایراز محمد هم شامل دی. محب الله محب وایي په دې نښته کې ملکیانو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه پرون د دریم وار لپاره د مړي سوي تور پوستي جورج فلوید په یاد په امریکا کې راغونډ سول. شپږ 24 کلن فلوید د مې میاشتې پر 15 په میناسوټ ایالات کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه چې دې مسالې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نژادي تبعیض او د پولیسو د ظلمونو پر خلاف مظاهرې وپارولې. مدني فعال ریورند ال شټارپن د مینیسوټا ایالت په مینا پولیس ښار کې جوړې سوي غونډې ته وویل چې جورج فلوید نړۍ بدله کړه.
What happened to Floyd happened
هغه څه چې پر فلوید پیښول هر ورځ د امریکا په تعلیم او روغتیایي خدماتو د غرض د امریکایي ژوند په هر برخه کې پیښیږي. اوس د دې وخت راغلی چې ټول د جورج په نامه راولاړ شو او ووایي چې خپل زنګون زموږ له غاړو لرې کړئ.
په نیویارک کې د جورج فلوید ورور تیرنس فلوید د خلکو ډلې ته په خبرو کې د دوی د ملاتړ مننه وکړه. په امریکا کې وروستۍ مظاهرې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرې په دوره کې تر ټولو شدید بحران ګڼل کیږي. دبد اصل کې د چې په پام کې ده په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرې ټاکنې وسي او له بلې خوا کورونا وایرس هم په میلیونونو کسان وزګاره کړي او اقتصاد یې زیانمن کړی دی. کورونا وایرس په شمالي او جنوبي امریکا کې په خبرېدو دی. په تیرو 24 ساعتونو کې په برازیل او مکسیکو کې تر بل هر وخت په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي مړینه زیاته شوی او د اقتصادي ستونزو له کبله چارواکي تر فشار لاندې دي چې بندیزونه او محدودیتونه لرې کړي. بلخو د امریکا په متحده ایالاتونو کې نوې مثبتې پیښې او مړینه لږ څه زیاته ښکاري او داسې اندېښنې شته چې د نژادي تبعیض پر ضد مظاهرې او اعتراضونه به د کورونا د خبرېدو باعث شي. لاتینه امریکا د کورونا وایرس په نوي مرکز بدله شوی او روغتیایي چارواکو د بازارونو له پرانیستلو سره مخالفت څرګند کړی دی. په برازیل کې پرون په 24 ساعتونو کې 1,403 تنه د کورونا وایرس له کبله مړه سول او له دې سره د مړینو شمیر تر 430 واوښت. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د مخنیوي او وقایې د مرکز مشر رابرټ راتفیلد پرون د کانګرس یوې کمیټې ته وویل چې په وروستیو اونیو کې بازارونه بیرته پرانیستل کیږي خو خلک اجتماعي فاصلې نه رعایت کوي او ماسکونه نه تړي. رات فلید خبرداری ورکړ چې په متحده ایالاتونو کې به له روانو مظاهرو سره کورونا وایرس پسې نور هم خپور سي چې په تیره بیا په هغو ښارونو کې چې د مخنیوي په چارو کې ستونزې موجود دي. پرون په 24 ساعتونو کې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د 121 کسانو د مړینې خبر خپور سو چې له دې سره ټول ټال په متحده ایالاتونو کې 1,700 کسان په دې وایرس مړه سوي دي. روسی چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یو برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 40,000 لیټره ډیزلي تیل ډیزل مځکې یوه سمندرګي او دو سیندونو ته توی سول. دغه پیښه صنعتي ښار نورلسک ته څیرمه سوې ده. د کراسنو یارسک رای محلي محکمې پرون امر وکړ چې د برېښنا کوټ مسؤول ویاچسلاو ستاروستین دی د جولای میاشتې 23 نیټې تر محاکمې مخکې په توقیف کې وساتل سي. د ژوند چاپیریال د مقرراتو په سرغړونې او نغړی تورن سوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې د عواقبو د څېړنې لپاره په سیمه کې اضطراري حالات اعلان کړی دی. او فیسبوک وایي چې د حکومتونو تر واک لاندې رسنیو ته نه شي ږدي، لکه د روسیې د سپوتنیک، د ایران پریس ټي وي او د چین سینهوا خبري اژانس ته، تر څو خلک پوه سي چې دا د حکومتونو تر واک لاندې دي او څه چې پکې خپریږي ښایي د یوه دولت تر اغیز لاندې وي. د فیسبوک شرکت د تیر کال په اکتوبر میاشت کې حکومتي رسنیو ته د علامې د ایښولو اعلان کړی وو او پرون یې د نشو ایښول پیل کړل.
دوستانو زموږه غلاز ادي رادیو نوري له سالم محمد سالم خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. د امریکا د سنا یو مخکخ سناتور ویلی له افغانستان د ځواکونو د ایستو پر مهال باید په خاني درسونه په ذهن کې ولرو. د سناتور ویلی د ځواکونو رئیسټلې انتخاب دی، خو باید د هیواد کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د یو اخیزناک رول دوام په پام کې ونیول شي. پر دې موضوع به رپورټ ولرو. دا به هم وویل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره یې شریک کړي. امریکا په سنا جرګه کې د دواړو جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 15 سناتورانو یو لایحه وړاندې کړې ده چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دی تر اوبو لاندې د طبیعي ګازو د یو پایپلاین د جوړېدو مخه ونیول شي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. پاکستان د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د شمیر له پلوه تر چین واوخت. د پاکستان مثبتې پیښې تر 15,200 تیرې شوې دي، په داسې حال کې چې په چین کې د دې وایرس مثبتې پیښې څه باندې 80,000 ته رسیږي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. ستاسو له پیغامونو هم پیغامونه راخلو. که وخت نور رپورټونه هم درسره شریکوو. په اونیزو پروګرامونو کې د اونۍ بحث وړاندې کیږي. بیا هم خراغ لست. د امریکا د سنا یو مخکخ سناتور ویلی له افغانستان نه د ځواکونو د رئیستو پر مهال باید په خاني درسونه په ذهن کې ولرو. د سناتور ویلی د ځواکونو رئیستل باید یو انتخاب وي، خو په وینای دغه هیواد کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د یو اغیزناک رول دوام باید په پام کې ونیول شي. څه موده وړاندې ډونالډ ټرمپ ویل له افغانستان نه خپل ځواکونه باسي او دغه لړۍ چټکه شوې ده. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړې ده. لودین صاحب راسره هم دا اوس په تماس کې دی. لودین صاحب، له تاسو به د دې موضوع نور تفصیل واورو. ډېره مننه
انصاف. سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. امریکایي سناتورانو وایي چې له افغانستان د دوی د ځواکونو د ایستلو لړۍ د تام خلاف ګړندۍ ده، او دوی په یو ډول سره په دې لړۍ باندې انتقادونه کوي او سپارښتنه کوي چې پخوانی تاریخي درسونه باید ذهن کې ولري. امریکا په داسې حال کې چې له افغانستان خپل ځواکونه په ګړندۍ توګه راباسي. د امریکا په سنا کې د اکثریت او استازي مچ مکانل ویلي که داسې ونه شي د تاریخ غمیزه بیا پیښېدلی شي. خو ښاغلي مکانل د دغه احتمالي غمیزې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې مچ مکانل ویلي وایي امریکا باید د وتو وروسته هم په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره یو اغیزناک رول پر ځای پرېږدي، ځکه د ده په خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان حالات ترینګلی دي او د ښې او ډاډمنې راتلونکي هیڅ ډول ډاډ او اطمینان نشته. ده ویلي چې طالبان هم باید دې ته چمتو شي چې په راتلونکي کې د امریکا د ترهګرۍ ضد رول نه ملاتړ وکړي. دغه سناتور ویلی وایي د افغانستان د وتلو په چاره کې باید یوه خلاقانه تګلاره ولري. دا چې مهال باید د افغانستان نه د دوی ځواکونه ووځي چې دوی ډاډمن شي چې د افغانستان راتلونکي خوندي ده. د ویلي که چېرته موږ د ترهګرو د ځپلو لپاره یو اغیزناک سیستم پرېږدو، دا به ډېر ګټور وي. ځکه د دې په باور دا محل په طالبانو باور نشي کېدی. هغه هم په دې چاره کې چې طالبان له نورو ترهګریزو اړیکو سره اړیکې څه ډول ساتي، ژمنه د همدې طالبانو کړې چې له ټولو نړیوال ترهګریزو ډلو داعش القاعده سره به اړیکې پرې کوي. خو دغه سناتور شک څرګند کړی چې د طالبانو په دې ژمنې باید ډېر ډاډه نه اوسي. دغه څرګندونې داسې مهال راځي چې څه موده وړاندې ډونالډ ټرمپ وویل چې له افغانستان یې د خپلو ځواکونو لړۍ یو څه چټکه کړې. البته د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه کې ژمنه دا وه چې ځواکونه به تر 14 میاشتو پورې له افغانستانه وځي، خو هغه هم په دې شرط چې پر اولو شپږو میاشتو کې طالبان یو څه تاوتریخوالی کم کړي. او دا مهال د امریکا شاوخوا 8000 ځواکونه په افغانستان کې شته، او که چیرې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه یوه نتیجه ورکړي یا عملي کېږي، او د افغان حکومت او طالبان ترمنځ هم جوړ جاړی راځي او تاوتریخوالی کمیږي، ممکن د 2021 کال تر لومړیو شپږو میاشتو پورې یا تر لومړیو 8 میاشتو پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
ډیر زیاته مننه کوو اسدالله لودین له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت د هغه بریدونو د څیړونو پایلې پټ ساتي چې باید له خلکو سره شریک شي. دا کمیسون وروسته تر دې د خبره کوي چې د کابل په دشت برشی روختون له حملې د درویش ورځې پتیریدو وروسته د بی پولو ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهیږي چې دا برید چا کړی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له هرې ترهګریزي پیښې وروسته پلټنې کیږي او وخت په وخت معلومات له خلکو سره شریکیږي. امید ظهیر ملې پاړه رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې هر برید او یا هم هر لوی پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کیږي. د دې کمیسیون کمشنر وایان شکر الله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هیڅ سوي پیښې وروسته راپور له خلکو او آن د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی.
تر اوسه پورې د حقیقت موندنې کمیټو مکاسبه خپل راپور له ولس رسنیو او حتی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک کړی. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې د دغه سې حقیقت موندنو د کمیسیونونو راپورونه په بې طرفانه او جدي ډول سره دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ولس او همدارنګه له رسنیو سره شریک شي.
د هندي شکایتونو په دوام د چهارشنبه په ورځ د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په یوې اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیس کې د دشتي برچی په 23 ملي روختون حمله چا اولی کړی. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې لدی برید نږدې درې ونې تیریږي، خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولې زموږ ناروغان او کارکوونکي په نخه کړل نه پوهیږو، د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچی سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روختون د برید په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق اریان وایي په دې اړه دوی وړاندې معلومات خپاره کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د برید د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و. خو ولسمشری ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزي پیښې وروسته څېړنې کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټونو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
هر تروریستي پیر څه شیاره تروریستي ډلې کړې ده، حکومت معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستي پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کیږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریکېږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک پاړنې وکه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څېړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوې، خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې د شوې چاودنې د څېړنې لپاره چې پکې د دې جماعت خطیب محمد ایاز نیازی له 300 نورو سره ووژل شو پلټونکی پلاوی ګمارلی. څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په سنا جرګه کې د دوالو جمهور غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو 15 سناتورانو یو لای هوړاندې کړي چې روسیې څخه تر جرمني پورې دی تر اوبو لاندې د طبي غازو د یو پایپلاین د جوړېدو مخه ونیول شي. دا پایپلاین نارت سټریم 2 نومیږي او که بشپړ شي له روسیې څخه به جرمني ته د طبي غازو لیږد دوه برابره زیات شي. په دې اړه نو جزئیات ملالۍ بشیر سره شریکي.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 15 سناتورانو د جنوري په څلورمه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته یو لایحه وړاندې کړه چې د نورد سټریم 2 پر ضد د بندیزونو پراخسي. که دا پروژه بشپړ سي جرمني ته د روسیې د طبیعي ګازو لیږد به دوه برابره سي. امریکا په دسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې له مخې یې پر بالټیک سمندرګي کې د نورد سټریم 2 له پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګید او د 11 میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیې بالټیک سمندرګي ته خپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپ لاین څنګ ته یې ودرولې. نورد سټریم 2 له دوو متوازي پایپلاینو جوړ دی چې دواړه له روسیې تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلي دي. نوې لایحه د سته قانون له مخې پر هره هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یوه بیان کې وویل په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورد سټریم 2 پایپلاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یوه نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربیره بشپړه کړي. امریکا د نورد سټریم 2 مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپلاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراین پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې لومړی دې پر نورد سټریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانستلو په خاطر پر نورد سټریم له بندیزونو استفاده کوي. نوې لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولسمشر توشیح کوي چې قانون سي.
تاسو موږ له ازادي رادیو ناوریز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس په هم لال شو بلخ ولایت ته دغلته د مخدره موادو یو شمیر معتادینو ته یو مرکز جوړ شوی دی. چې په دې مرکز کې وضعیت څنګه دی وبخې دا ریپورت نه دی چمتو. په بلخ کې لسکونه تولیدي فابریکې له فعالیت نه لوېدلې. په بلخ کې د کووید-19 سره د مبارزې په خاطر د وضع شو بندیزونو په دلیل د بلخ په صنعتي خارګوټي کې لسکونه تولیدي فابریکې له فعالیت پاتې دي. له مسار شریف څخه پرې د مجیب الرحمن حبیب زی ریپورت اورو.
د افغانستان په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونه په بلخ ولایت کې د اتیا سلنه تولیدي فابریکو لا غیر فعالیدو څخه خبر ورکوي. د ادوانسر چارواکي وایي چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر د وضع شوی بندیزونو او همدارز لا ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د پولو د بندیدو په دلیل د بلخ تولیدي فابریکې د خام توکو لا کموالي سره مخ دي او تولیداتو ته د بازار د نشټون په خاطر فعالیت بند شوی. د شمال زون د سوداګرۍ او صنایع خونه اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي رادیو ته وویل چې وضع شوی بندیز زونه او د قرنټین شرایطو دوام په دغه ولایت کې د صنعتي خارګوټي د پاتو فابریکو پر فعالیت منفي اغیزه وکړي. قاسمی وویل
تقریبا 80%
تجارتای ما مستقیما کابو اتیا زموک سوداګری متاثره شوې ده. له دې برخې څخه ډیری فابریکې فعالیت نه ترسره کوي. دلیل یې هم دا دی چې یا خام مواد نه لري او یا هم د دوی تولید شوي توکي په بازار کې نه خرڅیږي. ورته بازار نشته. په بلخ کې د قرنټین د بندیزونو له وضع کېدو مخکې د تولیدي فابریکو خام مواد له ګاونډي هیوادونو لکه ازبکستان، قزاقستان او چین څخه برابرېدل چې د کورونا وایروس د شیو له پیل سره سم د دغو هیوادونو ترمنځ ځمکني پولې هم وتړل شوې. د نصیر احمد قاسمی پنچ تولیدي فابریکې نه یوازې د خام توکو له کموالي سره مخ دي، بلکې دغه فابریکو په بلخ کې د خپلو کارکوونکو شمیر د تنخوا د ورکولو د نه وړتیا په دلیل کم کړی دی. په مزار شریف کې د رکشا او موټرو تولید د یو فابریکې مسول محمد ابراهیم هارون وای چې تر دې پخوا دغه فابریکې هر میاش 40 تر دې رکشاوې تولید کوله، خو لا دوه میاش تر پدې خوې د تولیداتو کچه صفر تر رسیدلې ده.
مواد خام چې لازم است به خاطر جو کردن وسایط،
هغه خام مواد چې د څلور ټایره او دریو ټایرو وسایطو د جوړولو لپاره ضرورت دي، موږ په اختیار کې نه لرو. بازار تړل شوی دی، بندیز وضع شوی دی، او هم نشو کولای چې له بهر څخه دغه د اړتیا وړ مواد راوارد کړو. په همدې دلیل زموږ فعالیت په ټپه درېدلی دی. محمد ابراهیم آرون زیاتوی چې د دولت لخوا له تولیدي فابریکو څخه د ملاتړ نشتون او د لوړو مالیاتو ورکړه د دغو فابریکو د فعالیت د بندیدو بل عمل بلل کیږي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي چې د دغې رامنځته شوې ستونزې د حل په برخه کې یې هڅې پیل کړې دي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپایزده ازادي راډیو ته وویل چې هغه فابریکو ته چې د اولیه موادو او صحي بنسټونو ته د توکو د تولید په برخه کې فعالیت کوي، خامو توکو ته د لاسرسي او تولیداتو ته د خرڅلاوي زمينه برابروي. سپایي زاده زیاته کړه د مینځلو لپاره د توکو د تولید فابریکې او همدارنګه د ماسکونو او د درملو د تولید فابریکې په بل خلاد کې فعالیت لري، خو نورې فابریکې په ټپه درېدلې دي. موږ هڅه کوو چې ترې نظارت ترسره کړو او ورته امکانات برابر کړو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایتي شورا استازي وایي چې په مزار شریف کې په تګ راتګ د وضع شویو بندیزونو اوږدوالی او د فابریکو د فعالیت بندیدل به رامنځته شوی اقتصادي بحران نور هم زیات کړي او د ضروري توکو بیې به دوه برابره لوړې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په پاکستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو شمیر تر چین اوخته. د پاکستان مثبت پیښې تر شپږ اتیا زرو اوخته. په چین کې د دې اخیستونکو وژونکو ناروغۍ د خپرېدو اصلي مرکز چې دی د کورونا وایروس مثبت پیښې پکې څه باندې درې اتیا زرو ته رسیږي. پاکستان روانه اونۍ د کورونا وایروس د خپرېدو د اوج په لور ګامونه اخیستي. د سی شنبې له ورځې راهیسې په پاکستان کې هر ورځ په زرګونو کسان په کرونا وایروس اخته کیږي، او په قربانیانو کې تر اوسه یو شمیر وکیلان هم شامل دي. احمد شیبر په اړه رپورت لري.
په پاکستان کې په تیرو څلور ورځو ساعتونو کې د کرونا وایروس د څه باندې 4,390 مثبتو پیښو خبر ورکړل شوی دی. پاکستان چې 2.8 میلیونه نفوس لري، د فبروري له وروستیو پکې د کرونا وایروس پیښې لیدل شوې دي. تر روانې اونۍ پورې هلته مثبتې پیښې ډېرې نه وې، خو د سی شنبې په ورځ په پاکستان کې په یو ورځ د کرونا وایروس مثبتې پیښې 4,111 ته ورسېدي، او دا شمېره نن نور هم لوړه شوې ده. په دغه بېوزله هېواد کې د ځینو راپورونو له مخې لږ عامه پوهاوی د دې سبب شوی دی چې کرونا پکې په چټکۍ خپره شي. د ازادي راډیو مشال څانګې په یوه راپور کې د خلکو په وینا خبر ورکړی دی چې په فیسبوک او نورو خواله رسنیو کې درواغ اوازې خپرې شي، او بیا یو شمېر خلک باور پرې کوي چې د روغتیایي کارکوونکو کارونه له دې اوازو سره نور هم سخته کیږي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د روغتیایي راپورونو خبریال عمر فاروق وایي چې په پاکستان کې رسنۍ هڅه کوي چې د درواغو خبرو مخه ونیسي.
خلک چې کوم دي دا کرونا وایرس والا چې کوم مریضان دي دي ستنې والے کیږي، او دا به هلته وجلې کیږي، او دا به په $3,000 باندې دروي چې کوم ډیډ باډي دا اخر سیږي. نو دا موږ کوشش کوو چې څومره ډیولپمنټ سره روان دي، ریسرچ سره روان دي، عام خلکو سره شیر کوو، موږ د خلکو ته وایو چې مطلب دا ضرور دي.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د چهارشنبه د ورځې په قربانیانو کې دوه هم وکیلان دي. 15 کلن میا جمشید الدین کاکا خیل د خیبر پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی پنځم وکیل دی چې کرونا وایروس یې ژوند اخلي. وروسته تر دې چې د کرونا ټیسټ مثبت شو، د په پلازمینه اسلام آباد کې په عاجله خونه کې بستر شو او هلته یې سا ورکړه. په همدې ورځ د پنجاب صوبې د پارلمان غړی شوکت منظور چیما د کرونا وایروس له امله مړ شو. یوه ورځ مخکې تر دې غلام مرتضی بلوچ چې د خلکو د میشتېدو د چارو صوبایي وزیر و، د سند صوبې په مرکز کراچي کې په روغتون کې مړ شو. په همدې سیشن به د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی یو شپېته کلن حاجی منیر ورکزای په خیبر پښتونخوا کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د تر دې مخکې د کرونا وایروس ناروغي تیره کړې وه. نشتې دوی ونې مخکې د پنجاب د پارلمان غړې 80 کلنه شاهین رضا چې د کاکا خیل په څیر د تحریک انصاف واکمن ګوند غړې وه کورونا ویروس وژله او دوی ونې مخکې د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ د غړي سید فاضل اغا ژوند هم کورونا ویروس واخیست. فاضل اغا یو وخت د بلوچستان ګورنر هم و. یو شمېر سیاسیون او د اپوزیسیون غړي صدر اعظم عمران خان تورنوي چې تېره میاشتې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه سست کړل او په کار ده چې د دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې نورې هڅې کړې وای. حکومت وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ډېر څه کړي دي او د سیشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان له دفتره په خپره شوي ټویټ کې له خلکو وغوښتل شول چې روغتیایي اصول سم مراعت کړي تر څو د کووید-19 ناروغۍ مخه ونیول شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
د نړۍ تربل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتو کې په کرونا وایروس تاخته کسانو شمیر زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبت پیښې تر 1,900,000 اوښتې دي. کرونا وایروس له لوی سره په متحده ایالاتو کې عجیبه سرعت پریښي. په دې اړه نور د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز خبرداری ورکړ چې له 2 میاشتو ډیر وخت وشو چې په دغه هیواد کې د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د دې مرکز په باور دا تغییر د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي د هڅو له امله رامنځته شوی دی. خلک په ښارونو کې نه ګرځي نو پر موږکانو خوراکي مواد کم شوي دي. د بریتانیا په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال ایډوارډ هیمور لیکي چې د تیرې میاشت په ترڅ کې د ورپام شوي دي چې موږکان په ډیرانونو کې څه نه پیدا کوي نو خپل بچي خوري. د ګارډین په مطلب کې راغلي دي چې په هغه ځایونو کې چې پخوا به ډیر بیروبار و موږکان به زیات وو او په همغه ځایونو کې موږکان ډیر وحشي شوي دي. په دې ترس کې نیویارک اشاره شوې ده چې هلته موږکان خپل بچي او د نورو موږکانو غوښه خوري. په نیو اورلینز کې هم د سړک ته غاړې په کمرو کې چې قتل شوې دي د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د ګرځندویانو لارښود چارلس مارسیلا سی بي اس تلویزیون ته وویل چې زه د بوربن سړک په کونج کې تیرېدم. هلته مې شاوخوا 1.5 موږکان ولیدل چې د سړک په منځ کې یو ځایي پر یو خوراکي شی راغونډ شوي وو. د ګارډین په لیکنه کې راغلي دي چې په شیکاګو کې داسې شکایتونه شوي دي چې موږکانو د خلکو د کورونو لور ته مخه کړې ده تر څو د خوړو لپاره هلته څه پیدا کړي. دا موږکان یو ځایي پر کورونو ورځي او د پخوا په څیر نه ویری شي. ګارډین ورځپاڼې د هغو څارویو د یو متخصص چې خواړه ژوي خبرې راخیستې دي. بوبي کروجن وایي اکثر موږکانو به پخوا په ښارونو کې د رستورانتونو، هوټلونو، بارونو په پاتې شوي خوراکونو ځانونه مړول او ډیر کله به چې خلک په لارو کې تلل راتلل او څه به یې خوړل نو څه به ترې لوېدل چې دغه به د موږکانو خوراک و. د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز له خلکو غوښتي دي چې د کورونو کړکۍ سمې بندې کړي، د کثافاتو د صندوقونو سرونه دې خلاص نه پرېږدي او هغه خواړه چې کورنیو اهلي څارویو او مرغانو ته شتي له هغوی سره دې احتیاط کوي چې بې ځایه ونه شیندل شي که نه موږکان به یار خل پرې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
دخوش محمد خاجن د کندهار ولایت میوان پالیسه ساسره فاری کیم غواړم چې دا غنم مبارکه ساسره ملما شریکم دا غنم ډیر غنم روان دي دلمنه څخه کندهار طرف ته او د ویشن بولدک اوري پاکستان ساسره غواړم چې د ولټلو چارواک سره دا خبره شریک کړي چې دا غنم مخاوني سي موږ د پاکستان څخه خارج وځي د دې څخه بعد موږ مخنیوي وکړو. سلامونه
زراز محمد یم د بلوچستان پاکستان توبه څخه خبر کوم. تاسو ډیر مننه تاسو د پروګرام ډیر مننه ډیر شیخ فرونی دي زما پیغام دادی او ټول مسلمانانو ورونو ته او ټول پښتنو ته چې کورونا وایرس دی د یو وبایي مرض دی چې د دې د خیال وساتي ماسک ولګي لاسونه او خوله په صابونه باندې فریمنځي د دې سره ډېر احتیاط وکړي خلک دې مزاک نه جوړي احتیاط ورسره وکړي ډېر مننه.
ما د حکومت صدا غیل چې د دې خلا خصنا د کومر بازارونه باندې مستری عمرسته او کې ور مستخطا کړه ما شان لا وکول چې نن د فادوډي چې وشه دا او د سکینان ته نو سیږي مولو مولو خلک پر سیز مستخطا کړه ما شان لا یا لاړې لکه چې بزرګي خو دې مش خلاص یا د مستری عمرسته او دا سما د صدا دی راځي صدا غیل د سما دا غیره پر ماته ورسی او سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستان وسم مخکې لدی چې ونیز بحث ترته امید ظاهر مل وړاندې کی راځي د مهم خبرونو سره ټکی له صالح محمد صالح څخه ورو
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ورځو ساتونو کې په هیواد کې 915 کسان په کورونا وایرس سخت سیوی دي. دغه وزارت په یو معلوماتي خبر پاڼه کې ویلي په دې موده کې 9 کسان مړ سیوی او 1,98 نور روغ سیوی دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په وسلوله نشته کې 14 وسلوله طالبان وژل سیوی دي. د امنیت قمانداني ویاند وایي چې نشته تیر شپه د مرکز په مربوطاتو کې سوي او په نتیجه کې 15 نور طالبان ټپیان سیوی هم دي. وسلوله طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مدني حقوقو فعالان سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه پرون په امریکا کې د دریم وار لپاره د مړ سوي تورپوستي جورج فلوید په یاد راغونډ شول. شپږ څلوېښت کلن فلوید د مې میاشتې پر 15مه په مینسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې استا ورکړه چې دې مسئلې په امریکا کې پراخې مظاهرې وپارولې. کورونا وایرس په شمالي او جنوبي امریکا کې په خپرېدو دی. په تیرو څلور ورځو ساعتونو کې په برازیل او مکسیکو کې تر بل هر وخت په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي مړینې زیاتې سوي دي. روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یو برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی دی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل ځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی سول. او فیسبوک وایي چې د حکومتونو تر واک لاندې رسنیو ته نشې ژدي لکه د روسیې د سپوتنیک د ایران پریس ټی وی او د چین سینهوا خبري اژانس ته تر څو خلک پوه سي چې دا د حکومتونو تر ولکې لاندې رسنۍ دي.
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري پورسيو کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر پنه خښو چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانيان دي. خلو رژیم یې اشتراو روسه تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه پنه خښوي دي او مرګ ژوبل هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې پورستۍ یو میاش کې پل منسکونکو مولا امامانو د مدرسې زده کوونکو پکې پنه خښوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویر خبرول او که د جګړې نوې ډول. پر همدې موضوعاتو پروان خبرونه کې لخپل دوه قدرمنو ملمنو د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاچا مجیدی صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید ظهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدی صاحب، تاسو دواړه خراغ لې بحث ته زپایل لننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښوي دي چې په یو ډول د ټولنې د رفاه او یا هم د افغانستان د ځان بسائنې لپاره غږ پورته کړي، ولې د دې ډول قشر په نخښ کول؟
سلامونه تاسو مجلس صاحب ته او د خبرونه اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه بارې اسلامي رنګ هغه ملت ته د دنیا ته خلکو ته ښیي چې دغه څخه تر هغه خاصه طالبان، داعش د دې څخه په ویره کې دي. فیلن تاسو خبر یاست افغانستان د اوسنی نظام تر چتر لاندې په لکونو علما، څلور لکه پورې ملا امامان، په زرګونو مدرسې، په دیني زده کړو پوهنتونونه، همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره د دیني علماو دپاره ضرور دي هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته. او د افغانستان د اوسنی نظام دغه بارې اسلامي رنګ تر اګرو دپاره د زغملو د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو لخوانه په پر میړانه باندې هغه ننګول شوی ده. د دوی په خلاف باک پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوه دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي، د مسجدونو څخه، د منبرونو څخه، ترګر لدی څخه په ویره کې یو، ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هیڅ نوه دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې دا هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب، په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دینی علما چې هغه متبهر عالمان دي، هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت وخت خلق د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي، چې کله خلکو رایه ورکړي وي، یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسلواله مبارزه یا وسلواله جګړه چې دا هیڅ نوه دینی منطق نه لري، او هغه څوک چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دینی مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مشروعیت څخه برخوردار دي، دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا موږ راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې که زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حت په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونو لاندې راغلي، په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې وژنو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دینی عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې تر څنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا برېښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت دي. مونږ علما په د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډلې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخور دي، حتی ایمونګه تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او الته مخاور خلق پېد شتون ولري چې دوی د پاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو تر دوه لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګیری او د فکر خلق د ډیورن په دواړو کرخو کې شهیدان شوي دي دوی لخوا. نو دا ښایي چې دوی نه غواړي چې بل برخه چې په لوی خارونه کې اوس په اصطلاح چسپکی بمونه راغلي، دا یو برخه دی دوی د جګړې ده، ځکه دوی تویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی، په هغې کې وظیف دی چې تاسو په لوی خارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطر چې دوی خپلې حملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپله وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي، چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي په موټرو پسې یا د مونږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیر مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرزم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړی ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا، د یوې ډلې لخوا چې هر څوک اوسي. اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په روسیو کې د ډیری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګورې دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له عمل هم یو څوک خوشبند لاسته ورکوي، موثرې طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي، یو هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند لاسته ورکوي، مسؤول یې هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خان طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی. یعنې طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاټر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د دې هر څه مسؤول دی. افغانستان کې که یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه کړ حکومت ته، خلکو ته، چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد وکړي. طالب په هر نوع باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب یې مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاس په د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خانه د متحده ایالات سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د هماغه توافقنامه په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سرپیتری روغتون باندې برید ولیدل، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کدرونه په نښه کوي، جورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصاً خدای یو کال کې تاسو ته ویلې سم چې په کراتو دوی د خوانه تهدید سوای ځان ګزاري کوي، خو دا یعنې دوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي. هیڅ افغان چې هغه دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کارام او په ژوند ته نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې ستاسو خبرې پرې کوم، ډېره بخښنه غواړم. ولې دغلته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ارګزار کړي، جګړې بستر یې موار کړی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې څو خبرې دلته دا موږ په دې دلیل دا وایو. تاسو ولې د درې ورځو اوربند وو؟ په درې ورځو اوربند کې داعش چېرته وچې بریدي کړی وو؟ په درې ورځو اوربند کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چېرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترهګري ډلې دي؟ کله چې د اوربند موضوع راځي، په اوربند کې بیا ټول سل په سل هر څه تامیني کراري چې طالب جګ ټوپک کېږي، بیا ټوپک کېښدل څه وایي، بیا یو ډز هم نه کېږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټول یې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یو پس چې د طالبانو هدف څه دی؟ طالبانو هدف دوی واضح دی. طالبان د استخباراتي جګړه مخته، یو نیابتي د ایسای جګړه مخته وړي. ایسای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کشایي خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د یویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دا هغه څه دي چې دا دوام نه شي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامیږي، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاسه دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفا، سندیا له دوی خفا، پښتانه له دوی خفا، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي، او د طالب شکل کې راغلی په افغانستان کې جګړه مخته وړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه ډاکټر،
یو قشر نشي ښودلی چې په هغه څه شر باندې طالب رحم کړی وي، او هغه د طالب
سره ان شاء الله بیا هم درته راګرځم. ډاکټر صاحب ډېره مننه. مجیدي صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لروي چې خپل کور وساته او ګاونډی دې غل مني. صدقه یو متل دی، تر ډېره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورنۍ مسایلو ته چې وشو
کولای اوس کزه د سیشن به په ماخام بریدیات کم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې و وژل شو. فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نو سی البته په کور دنه به هم ځنې مسائل پکې مطرح وو سی د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفی اورګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا هر اقل په بحث وشي. کوم موضوعات د چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو. نو حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلای چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته مشکل دې جګړې ده، که چېرته فساد په دې نظام کې ده مشکل دې جګړې ده. نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل ده. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد پونو د ټول د جګړې پیداوار د جګړې د لاسته دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي او جګړه چې څوک کوي په جګړې چې څوک تاکید کوي مسؤلیت یې مستقیما هغو ته راجع ده. ولې یو شی دا ده چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینې کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې او بیا پاکستان لري یا نور هغه په اصطلاح نیابتي جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرڅ شوي وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوی، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي متاسفانه د سلاطې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي ولې پیاز هم ورچولی کېږي، کشمش هم مرچ هم ورچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواري.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. دین مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداری باید خراشي. یو شی غواړم چې هغه کم تشریح کم. یو ستونزه مونږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ ترا کوي امریکا دی خدای په چت نه را کوي. امریکا دی وي غوښتنې په اساس را کوي، غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه دا ده چې یو غوښتنه دا ده چې امنیتي قوایم باید ډېرې پیاوړې نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواو ته کړې دي. ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو، مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندین لري او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې د پجوماتونو کې د خر په زړه کې هم انفجارات
کېږي. ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب داسې به فکر کړی و چې زما ورته پام دی تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي ډیری هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. که مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث پہ ولرو، همدارول مولوی صاحب ریحان ته، تر خوای مولوی صاحب انیازه چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول، هدف څه شی کېدای شي دغه ډول؟ او تر ډیره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه غوښته، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډیره ډاډه یې نه، دا کار نه دی بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟
ګوره دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې دغه څه نمرې نه درلودلې. معنی مونږ د دینی برخه کې یعنی فعلاً د حج او اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو ګورئ په ټول هیواد کې ما ویل څلور لکه دینی علما فلن دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلی، هلته 3000 دینی زده کو زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلی، د ننګرهار اخلی، تاسو ورسره د کندهار اخلی. دغه څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري. دا زموږ نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په دغه اوسنی ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې، تاسو ماته نشئ خو د یو دینی عالم چې هغه دی د مولانا ایاز نیازی، مولوی ریحان، مولوی ظاهر خانی یا مولوی حماد یا د بل تر کچې پورې، یعنی مولوی کچا تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی، طالب روزل کېږي څنګه، هغه د خلاصې او د قدرې یو عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي د مسلمانانو وژلو دپاره، هیڅ ډول منطق نه لري او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګی په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګی اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې، په قرآن شریف کې بم کېښودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی چې دوی دی؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دیني علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي، تر دغه استاد سیابه پورې دغه طالبان یې رابللي دي چې راسئ تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دینی علماو یو لویه غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه، د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استاد مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولی چې د خپلې جګړې د منطق ویلو دپاره یو کس، یو د نماینده په حیث باندې راولېږي او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث ته دې دامه ورکړي. داسې یو څوک دوی حتی لري نه، نه لره اوس هم نه لري، پرون هم درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیری دي، یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پېښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول ټس نیابتي جګړه ده او همدغه مزدوري کوي، او د دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دی وژل شي، په افغانستان کې د کورونه ړنګ شي، افغانان دي په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دینی منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو چې نجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما دا غږ به د دورا مجاهد هم اوري، بل به هم اوري، بل به هم اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره، لس نفره دینی عالمان راوښيي چې سړی وایي دا واقعا دینی عالم دی، او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې او د خلاصې سړی نه دی، دی واقعا دینی عالم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی، هغه دی د طالب جګړه.
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلی اوسئ چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو مې یادونه وکړه، زبی الله مجاهد وایي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته دی چې دا ډول بریدونو د کولو جوګه وسی په افغانستان کې؟
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاته او د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامن کې هر څوک ته د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بل خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو کراتو په داشل کار کې موږ تاسو د دې شاهد یو، استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا کی چې ما خبرې طالب کړي خو مسؤلیت نه اخیستای. نو په داسې وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په دغه چالاکۍ سره د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نشي خلاصېدلی. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی، او حساب باید د دغه قتلونو، د دغه بېګناه وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیره زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال، زما او ساسي البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لرئ، د ما ژمنې پر اساس باندې زما او ساسي مخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې سره مو اړیکه واخیستل او بحث مو سره دوام ورکوم. مجید صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه، ډیره هغه کسان په نخښه شوې دي چې د غلط سړی راواخلي، چې په ټولنه کې رغه غوښته سمونې غوښته چې ټولنه اصلاح شي، یاد د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خدا سي نه دی چې آیا د ډول رساغه غونه خاموشه کیدل غواړي، یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې څوک نه وو چې د پښتنې لپاره غک پورته کیا یو غبرګون لري دی عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدای هدف ده چې هغه غک چې پورته کیږي همیشه، ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دی مونږ نیازی صاحب همیشه دی وطن دی پاره غک پورتا کول نه دی حکومت دی پاره دی ولست دی پاره یو غک و همیشه اتو په نړیوالو ته هم جواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو ته نو دوی دغه غک غوړي چې خفکی او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري موږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې دی ولسونو ډیر تکړه خلک دی ډیر مخاور او ډیر ژباور خلک دی ولې داسې واقع چې ترڅنګ شوی دی دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خلې چپینی ولې حتی موږ ته راغلي دي چې تاسو دغه څه چې وایي دغه ما وایي دا تاسو ته د ستر خطر دی او تاسو ته دا پیښ شي تاسو ته مګر یعنی دغه ډار او ویره ولستې خوروي او هغه برخه چې باید غږ دی ولست په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه ولې بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي خلک غږوباسي د ولست په خاطر هم غږوباسي قربانۍ ته هم تیار شوي دي ټول ستونزه زه فکر کوم د مونږ هم دا دی چې مونږ تر اوسه پورې یو خوله نه شو یو خوله یو وخت کې چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډله ییز حکومتونه به وجود ټاکنې شي مونږ باندې تحمیل شوي دي نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمیل شوي دي ډېرې برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص را پورته شوي دي هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی مغه خپله د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي جنګي جنایات یې کړي دي نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کومې آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنګ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ورکه شتون لري نو غوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه غوړي افغانستان سم راستو کې غوی هم دلته سردرګم کیږي دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګاه په خپل سر راغلي دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا دی یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کول کی
صحیح مجید صاحب زه به خپل ورسته پښتنه وکمه به خنه غواړم ساسي خبرې ما قطع کړي وس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی به د ټولنې په ملاتړ باندې غږی یو ټولنې خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي خو هم دا ټولنې بیا خاموشه ووسی دغه مثال په دې ورسیو کې چې په امریکا کې د پټولیز رسنیو کې دا بحث ډیر مطرح دی هم دا وساتمن پکې تاسو ګوري چې یو تورپوسته وو وژل شو په وړاندې څومره لاریونه مظاهره وشو غږ راپور د شخو عمل ته ډیره هغه کډرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان شي درغخت پاره کار کړي سمون د پاره کار کړي خدمت کړي په حقیقت ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تمیو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی
بالکل ټولنه څوک راوخوي ګوري په امریکا کې چې دیم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندې ده دلته افغانستان کې تاسو ول د چ په جمعات باندې حمله وشوه په فوتبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوه په مظاهره چانو باندې حمله وشوه د انتخاباتو په پروسی باندې 14 وشوه خلک ډار اخیستي دي ډیرو مسایلو کې ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي غږ د هغه ادرسونو پورته کوي شغه سیاسي عذاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دندم د خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن مونږ په افغانستان کې متاسفانه د څوکاله اپوزیشن نه درلود چې اشد ضرورت یو اپوزیشن په افغانستان کې موجوده افغانستان یو اپوزیشن نه لري نو د سه حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي ولې سرک تر او بسی کلګوي کډیر وي یا اقلا غاګو بسی دی وی ادرس لا د عذاب په نوم اصلا غاګ بسل نشته هغه نه هدونه چې هغه ټول په حکومت کې شریف دي نو خپل ځان ته اکثره وخت په حکومت باندې ننګونې کیږي د حکومت د مان خلک کوي په خپل ځان باندې مونږ چې د حکومت مده باندې خلک یو مونږ چې غږ وباسو دا یو 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 په ګوت په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نور ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي یا د نور د فیسبوک
ډیر زیاته مننه مجلس
دوی ګټ اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کیږي بیا هم هغه برخه ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته
ډیره مننه مجید صاحب په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه هم دا ډول د ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په باس کې را سره ګډون کړ درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسې ده خو
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته چکرې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ازادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې
کوم پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ